دا سهار 8 بجې شوې. تاکل شوی ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. نن د بدبواتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ اروپا ازادۍ رډیو خبریالان له سختو ګواښونو سره په نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان، پاکستان او نورو هغه هیوادونو کې چې جګړې او ناامنۍ پکې روانې دي خپل کار ته دوام ورکوي. دوستانو ستړي مشه په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خیوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بې رحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. بشپړ خبرونه واوري. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړې. د دې جرګې له 3200 زیاتو ګډونوالو چې په 150 کاري کمیټو ویشل شوي وو، په دې اړه بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه، حدود او سرې کرښې کومې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورټ لرو. افغان چارواکي وایي د سمنګان ولایت په روي دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اسیران شوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د وایي ګډو ځواکونو په روي دواب ولسوالۍ کې د ډیره طالبانو پر ضد مشترک عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو پاک شوي، 13 وسلوال وژل شوي او 11 کسان اسیران شوي دي. د په وینا د عملیات اوس هم دوام لري. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. د سپیرې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورنډ کرښې ته څېرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنده، پڅم میلا او نورو بمباري او د توغندیو ډزې وکړي. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته وویل په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د خوست والي خغلی فدایي د پیښې د څرنګوالي په اړه د یو هیئت د ټاکلو خبره کړې.
زموږ هیئت سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې دي دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
له پیښې وروسته په ځینو ریپورټونو کې ویل شوي وو د پاکستان پوځ د دې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندي وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورن کرښه د اغزن تار له لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د مترو سیستم کې بمې خیوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی. 3 کلن نجیب الله ازازیا چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی او پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محاکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ و، خو څارنوالانو د امریکا د سیمه ییزې محکمې له قاضي وغوښتل څو ازازي ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړی په 2010 میلادي کال د فبروري میاشت کې خپل جرم لمنلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د ځازي مدافع وکیل ویلي دي دا چې د کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړي نو ښایي په څو ورځو کې خوشي شي. نجیب الله ازازي په مخکې کلونو کې پاکستان تللی و او هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلي او د وسلو او بمونو روزنه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړي دوی ته له دې کبله ډېر مرستندویه و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بې رحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو لپاره غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people.
هغه ترامپ وایي د وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه اوبه نه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هیواد و، نو موږ به مرسته ورسره کوو. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ کې سره ګوري. په اوکراین کې یو برازیلیا چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې په 14 کاله حبس محکوم شو. 34 کلن رافیل لوسوارګي چې په 2014 کال کې وروسته له هغې اوکراین ته ولاړ چې روسیې کریمیا د خپلې خاورې برخه کړه، او د روس پلو بلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. لوسوارګي هم د بلتون پالو په لیکو کې جګړه وکړه، او په 2015 کال کې برازیل ته له ستنېدو مخکې به کله ناکله په روسیه کې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې څرګندېده. نوموړی په 2016 میلادي کال کې بیا اوکراین ته ستون شو، خو سمدستي ونیول شو. لوسوارګي په تروریزم تورن دی او د 2018 کال په جنوري کې په 14 کاله حبس محکوم شو، خو د همدې کال په ډسمبر کې له بنده خوشې شو. په پولند کې پرون زرګونه یهودي ځوانان د نړۍ له بېلابېلو برخو راټول شول، او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼوژنې یا هولوکاست په مناسبت د پولند په جنوب کې په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. د ژوند پرون په دې لاریون کې شاوخوا 10,000 کسانو چې د اسرایلو بیرغونه ورسره و برخه اخیستې وه، او له یهودانو سره د ضدیت پر ضد یې شعارونه لیږدول. دا لاریون د اشویتس په نوم د هغه کم د دوو برخو ترمنځ په 3 کیلومتره واټن کې ترسره شو چې نازي جرمنانو د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ جوړ کړی و، او له ټولې اروپا څخه یهودان په اورګاډو کې راوستل، او هلته به یې د کیمیاوي ګازو په بټیو کې وشل. د اټکل له مخې د اشویتس په مرګونې کم کې 1.1 میلیون کسان وشل شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر له یهودانو سره د مخالفت په وړاندې د مبارزې غږ وکړ. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په نوې مناسبت ځانګړو مراسمو ته وویل چې له یهودانو سره د مخالفت پر وړاندې باید په ټول قوت مبارزه وشي. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. پام کې دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. د لویې جرګې د نننۍ غونډې په اړه هم ریپورټ درکوو. دا به مواورئ چې د جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې لپاره د موقت حکومت د جوړولو موضوع هم د یو شمېر کمیټو په بحثونو کې شامله وه، خو د دوی په وینا د جرګې ګڼو غړو د موقت حکومت د جوړېدو له نظریې سره مخالفت کړی. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د ازادۍ راډیو د سختو ګواښونو او خطرونو سره د افغانستان په شمول د نړۍ په بېلابېلو برخو کې خپل کار ته دوام ورکوي. په دې به یو تفصیلي ریپورټ ولرو. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟ په همدې ورځ په دې مناسبت د افغان خبریالانو ستونزې هم درسره شریکو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. پام کې د چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پایل شوه، او نن 15 وروستۍ ورځ ده. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤل چارواکي وایي چې ټولو کمیټو خپلې دندې بشپړې کړي، او د جرګې د اعلامیې مسوده به نن تصویب شي. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
نن جمعه د سولې د مشورتي لویې جرګې وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غوي میاشتې نهمه نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سرې کرښې وټاکي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزیه آرال تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه
پنجشنبه چې د سولې د مشورتي لویې جرګې څلورمه ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اووه بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پرېکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمېر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانیستونکې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو. د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمه مرستیاله میرمن آرال وایي د جرګې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړې.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس
موږ هیڅ کومه ورځ له لاسه نه ده ورکړې. لومړۍ ورځ د جرګې د پرانیستو ورځ وه او استاد سیاف د رئیس په توګه وټاکل شو. په بله ورځ موږ د سهار په اتو بجو کار پیل کړ او د جرګې منشي او مرستیالان د انتخاباتو په اساس غوره شول. همداراز کاري کمیټو هم خپل رئیس او مرستیالان غوره کړل. ټولو کمیټو خپل راپورونه د پنجشنبې په ورځ ولوستل. د سولې د مشورتي لوی جرګې له 3200 زیاتو غړو په یو 50 کمیټو کې په تیرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرونې خپلې طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمېر غړو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پریکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمېر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپلې سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی. یو زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې سوله تر بل هر وخت زیاته رانژدې شوې ده.
بلخوا سولې ته د رسېدو لپاره د موقت حکومت جوړېدل په ظاهره کې د مشورتي لویې جرګې د کمیټو د بحث ټکی و. د دغې جرګې یو شمېر غړو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې په خپلو ناستو کې د موقت حکومت پر موضوع بحث کړی دی خو ویلي چې په دې اړه تر ډېره په جرګه کې نظر په مخالفت کې راڅرخېده او زیاتره د دې مخالف و چې موقت حکومت دې د سولې لپاره رامنځته شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي که د موقت حکومت په جوړېدو کې طالبان سولې ته حاضرېږي ولې پکې ځنډ راشي. د دغه جرګې غړي او د مشرانو جرګې سناتور جمعالدین ګیانوال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سوله قرباني غواړي.
په دې بحث موضوع شوه او دغه راغله چې که چیرې صلح راځي موقته اداره د ملک په خیر ده که نه ده، د سولې په خیر ده که نه ده، او که چیرې داسې وي چې صلح راځي وکیل صلح راځي باید موقته اداره شي.
د جرګې ځینې نور غړي هم تاییدوي چې د موقت حکومت پر جوړېدو یو لړ بحثونه وشول خو دوی زیاتوي دغه بحث په کمیټو کې دننه هم له مخالفتونو سره مخ شو. د جرګې دوو ګډونوالو عزمالدین مرزایی او روزی منشی شرارتی آزادی راډیو ته وویل
د جریان گفتگو بین نمایندای مردم بحث شد ولی
دوی وویل د خلکو د استازو ترمنځ د موقت حکومت په اړه بحثونه وشول خو ټولو په یو غږ وویل چې موږ د موقت حکومت غوښتونکي نه یو ځکه چې د افغانستان لپاره په شاتګ دی او لامل یې اتلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنېږي د موقت حکومت رامنځته کیدل د لوی مشورتي جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت رد شول او قبول یې نه کړ
قبول نه کړ
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نږدې سلوي خورز مخکي په یوه ناسته کې ویلي و چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کیدل په دې هواد کې د اوږدې جګړې حل لار ده د عمران خان د دې څرګندونو پر وړاندې افغان حکومت سخت غبرګون وښود او ان له اسلام آباد د مشورې لپاره افغان سفیر عاطف مشل کابل ته راوغوښتل او په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ افغان چارواکو همداشان ټینګار کړی چې سوله د افغانانو یوه جدي اړتیا ده خو په دې پروسه کې به د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي خان محمد سین آزادی راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري
دا سمنګان ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په دې ولایت کې د نامنیو ذاتوالو او د وسلوالو طالبانو د حملو پر اخیدو اندېښمن کړي دوی وسلوال طالبان د وګړو په پرمته کولو انسان وژنو او د ټولګټو پروژو څخه پر باج اخیستو تورنوي اخو بیا د سمنګان پولیس ادعا کوي چې په تازه عملیاتو کې کابو شل وسلوال طالبان وژلي او لسو ډېرې ټپیان کړي مجیب حبیب زی له سمنګان څخه پرې رپورټ لري
د سمنګان د ولایتي شورا چارواکي د نامنۍ لا زیاتوالي او پر یو شمېر ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو د حملو له پراخېدو شکایت لري دوی د یادې ډلې پر وړاندې د عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې لا دوه نوې راپدې خوا د درې صفه پایین حضرت سلطان او درې زندان ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حمله تر بل هر وخت زیات شوې دي د هغه په خبره چې طالبانو تیره شپه په روی دواب ولسوالۍ باندې وسلواله ډله ییزه حمله ترسره کړه د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیاته کړه چې لا هم د سمنګان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده ډیرې پراخې نامنۍ په سمنګان ولایت کې ترسره شوې دي تیره ورځ هم په روی داب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه له هغې پس په درې صفه پایین سیمه کې او بیا هم نن په روی داب کې د طالبانو لخوا حملې ترسره شولې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده او اندېښنې راپارولې دي د سمنګان د ولایتي شورا مشر زیاتوي چې طالبان د خلکو په اختطاف د بانفوزه څیرو په قتل او لار ټولګټو پروژو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري په سمنګان کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنۍ لا زیاتوالي سره ټکوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو په جوړښت کې د پرسونل د کموالي په خاطر په سمنګان کې ترهګریز فعالیتونه زیات شوي دي د سمنګان د مدني ټولنې یوه غړي وفی الله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې تر ټولو ډېر د ولسي پاڅون ځواکونه او محلي پولیس وژل کیږي خو د هغه په خبره چې امنیتي مسؤلان یې د کره شمیر په ډاګه کولو څخه ډډه کوي ښاغلي وافي په سمنګان کې د روانو نامنیو په اړه وویل موږ په سمنګان ولایت کې د ناوړه پیښو شاهدان وو هم له امنیتي اړخه او هم له جنایي اړخه دلته په ډیرو حملو کې چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي محلي پولیس محلي پاڅون کوونکي او نور امنیتي ځواکونه وژل کیږي موږ د دې غوښتنه کوو چې یو لړ عملیات باید ترسره شي د سمنګان د امنیه قماندانۍ ویان هاشم بیان پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي په تایید سره وایي پولیسو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو عملیاتي برنامه جوړه کړې چې ژر به پلی شي ښاغلی بیان وایي چې د طالبانو د ځپلو په هدف په پام کې ده چې په درې صفه پایین درې زندان حضرت سلطان او نورو سیمو کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیات ترسره شي د امنیه قماندانۍ ویان د سمنګان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کموالي مسله رد کړه د سمنګان د پولیسو د ویان په خبره تیره شپه پولیسو په روی دواب ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړل چې پکې کابو شل تنه وسلوال ووژل شول.
د روی دواب یک عملیات داشتیم که خودم هم شخصا د شرکت داشتم.
په روی دواب کې مو یو لړ عملیات ترسره کړل چې ما هم پکې ګډون کړی و. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو څو پټنځایونه په نښه شول، اتلس تنه ووژل شول او یولس تنه نور یې ټپیان شول. په پام کې ده چې نور عملیات هم په مختلفو سیمو کې په لاره واچول شي. سمنګان د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو له څو مودې راپه دې خوا د وسلوالو بلواګرو فعالیت پکې زیات شوی دی. د کندوز او بغلان ترڅنګ د دې ولایت موقعیت سبب شوی چې په دغو ولایتونو کې د طالبانو د پراخو فعالیتونو په دلیل سمنګان هم نسبت پخوا ته اغیزمن شي. سره له دې چې د ولایتي شورا غړو او یو شمیر مدني فعالانو پر طالبانو د ټولګټو پروژو څخه د باج اخیستنې تورونه پوري کړي، خو د یادې ډلې غړو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. موجب حبیب زای، آزادی رادیو، سمنګان.
د آزادی رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
طالبانو او متحده ایالاتونو په قطر کې د خبرو نوې دور پیل کړ. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دی وی مقاله عنوان دی. په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له خبرو په لری پاتې کېدو ناراحت دی. د ورځپاڼې په لیکنه مهمه موافقه د ترلاسه کېدو په حال کې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ روان دي. ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غنی ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دای بیا په انتخاباتو ټینګار کوي. دا انتخابات چې څو واره ځنډول شوي په سپتمبر میاشت کې به ترسره شي. ورځپاڼې افغان سولې ته د زلمی خلیلزاد هیله مندی ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې هیله خودلې و چې تر انتخاباتو مخکې به د سولې موافقه وشي. د تازه بیا په یو ټلویزیونی بحث کې دا هم ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې له تړونه ډیر مطمئنه نه ده، نو ځکه ښه ده چې انتخاباتو ته هم چمتووالی ونیول شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی. دا مقاله د ناول په نوم د یو امریکایي پوهنتون دوو استادانو لیکلې. د وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالاتونه اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د یو امکان په سترګه نه ګوري. د مطلب لیکوالانو ویلي امریکا متحده ایالاتونو اتلس کاله مخکې د طالبانو د له منځه وړلو هوډ کړی و، خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي. د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنګ هم پیل کړی دی. په وال سټریټ ژورنال کې د خبرې شوې مقالې په دوام کې لولو چې د متحده ایالاتونو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی، ځکه د وال سټریټ په لیکنه طالبان دا غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي. د په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي او تر څو چې له افغان حکومت سره خبرې او اوربند ټینګ نشي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
نن د مطبوعاتو د ازادي رادیو نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریالان د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له سختو ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریالان وروسته له دې چې تیر کال درې تنه همکاران په یوه چاودنه کې وژل شول په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشل څانګې دفتر تړل شوی او د روسیې او اوکراین په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د دې رسنۍ خبریالان له ګڼو ګواښونو سره مخ دي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
نن د مې د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي رادیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالان یې په بیلابیلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتیدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سنلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمیر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتیدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشتہ محرم دورانی تیر کال د غوی په لسمه نیټه په کابل کې په یو انتحاری حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، دا ویره شته چې د رسنیو ازادي چې په افغانستان کې د تیرو اولسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته ښایي محدوده شي. د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یوه وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبې ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خپرونو تورنه کړې ده، خو مشال راډیو چې په قبایلي سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بېساري راډیو په توګه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پاموړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. ویبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو ونیو او له نږدې دوه کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاري چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملن سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو څو لسیزو کې په روسیه کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالمنان له میوند نه پراستولې سمس کې وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دې بند کړي. محمد عزیز له کابل نه پراستولې پیغام کې وایي د روژې میاشتې په خاطر افغان حکومت دې په افغانستان کې له طالبانو سره اور بند وکړي. عبدالواحد مدقق د لوګر نوایی چې دواړه لوري دي د روژې په مناسبت په خپلو کې اور بند وکړي. فضل کریم درویش د زاسی اریوب نوایی چې خدای دې وکړي چې ستانکزای او خلیلزاد د خپلو خبرو اترو په جریان کې بریالی شي، ظاهرا اشاره د قطر خبرو اترو ته ده. او محمد قاسم زواک له هلمند نوایی چې موږ مشورتي جرګې ته خوشاله یو او هغه کسانو چې دا جرګې تحریم کړې ده اصلا د سولې سره جفا کړې. دوستانو اوس هم راځو دې ته چې د سامسنګ کمپنۍ غواړي یو ځانګړی تلویزیون خپل مشتریانو ته وړاندې کړي. دا چې څه ډول تلویزیون دی له عصمت ساروان نه اورو.
سامسنګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسنګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
ستاسو له پیغامونو.
زه یو مایبم لوګر نه خبرې کوم. زه د ټولو مایبینو درد درته وایم، د ټولو مایبینو مصیبت درته وایم. د مونږ غاک تر والی پورې ورسوي، د لوګر له والی پورې. زه دا نن تللی یم نوبت د محمد اغې د لسوالۍ ده، د نورو لسوالۍ خلک مخکې کوي د رشپت په زور باندې. د ټول کارونه ناروا کېږي، د نورو لسوالۍ خلک لاسي باد له ماسیمه د رشپت په زور باندې. د مداغې خلک زیو راځي، نن پنځمه ورځ ده چې مونږ زو ورځو. د مونږ ته داسې نه وایي چې د تاسې په دغه ورځ نوبته چې کمپیوټر یې پیدا کړ مصیبت تېر جوړ شو. بس لېنه خو مخکې ښه وو چې د قلم کارو خلک به په یوه ورځ خلاصول. دا مصیبت په کوم ځای کې ده چې خلک په پنځو ورځو کې نه خلاصېږي؟ بس ورځ داسې خو دې سړي ته ووایي چې په دغه ورځ راسه، یا دغه دوشنبه یا بله سې شنبه راسه. د یوه ورځ خو دې سړي ته معلومه کړي کتابچې دې مېز په ساري کې دي، چا ته هم نه وایي چې په دغه ورځ راسه. نوبت به در ورسېږي، نوبت به در ورسېږي. خلک یې تباه کړ، خلک یې له کراوه خلاص کړو. چې دغه دې ما پیغام والي ته ورسوي نورم په مخه ښه.
زه رنګین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلي څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیات کم اوبه وړي دي، سیلابه وړي دي، په موږ باندې سیل راغلی دي. زموږ حال و مال ټول شی رسولی دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مو نه دي ایستلي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودګان، پسونه، نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ د دغه د تر دولت پورې ورسېږي چې موږ ته باید کومک راکړي. که کومک موږ ترانه کې موږ د سخت مشکل سره مخامخ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستان اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت پروي دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې دېرش تنه وسلوال طالبان مړه او یا اسیران شوي دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي. ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا درې ملکیان د پاکستاني پوځ د توغندیو په بریدونو کې وژل شوي. هغه افغان ټبره سړی چې د نیویارک د میټرو په سیستم کې بمې خایو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل، په لس کاله بند محکوم شوی. درې دېرش کلن نجیب الله زاده چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا امریکا تابعیت اخیستی و، پرون د ترهګرۍ سره د تړلو تورونو په تړاو د محاکمې په غونډه کې څرګند شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سم دستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوې ده. او په اوکراین کې یو برازیلیا چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه په دیارلس کاله حبس محکوم شو. دوستان اوس هم لدی چې ونیزو پروګرامونو ته مخکې د دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، راځئ چې یو وروستی ریپورت راواخلو. د جمعې ورځ د مې درېیمه د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو په افغانستان کې په داسې شرایطو کې لمانځل کېږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هېواد کې ګڼو رسنیو د بېلابېلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي یوازې په تېر کال کې څه باندې دېرشو رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی. د خصوصي رسنیو ځینې مسؤلین وایي دولتي ارګانونو ځینې مسؤلین په غیر مستقیم مته غسان سورته ارباسي. تفصيل بده خان محمد سين پر ريپورت کې واو.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د میل درې مې سره برابر ده، په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې لتر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنې تر سره کړې په مجموع کې څلور دیرش رسنې د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولې چې 15 په مرکزي زون، څلور په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې څلور ټلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپی او دوه آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغه ورځپاڼې مشر حاجی سید داود د آزادی راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. نومره درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لاین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي، همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالیستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالیستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د آزادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
دیارلس او نویم کال کې د ګوتو په شمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې تر څنګ 112 رسنۍ او بیا د نوي جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د ځواب جمهور رئیس لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي آزادی راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 4 اویا ټلویزیونونه، 350 راډیو ټلویزیونونه، 180 راډیوګانې او 110 چاپي رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
په نننۍ خبرونه کې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د پولیو د مثبتو پیښو په هکله راپور لرو. پولیو یا په ماشومانو کې ګزارن هغه صحیح ستونزه ده چې لا هم په هلمند، اروزګان او کندهار کې ماشومان ورسره مخ دي. د پولیو په هکله به د خلکو نظرونه هم واورئ او د پولیو د خطرونو په هکله د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه د پولیو د لمنځه وړلو لپاره هر کال هلې ځلې کوي، خو بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کېږي. د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان رسخ په سږني میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو په هکله ازادي راډیو ته وویل:
امنیتي ستونزې دي او د کمپاین مخنیوی سوی دی، مخصوصا په جنوبي حوزه کې. دا یو کال کېږي چې دې سیمه کې زموږ کمپاینونه نه تطبیقېږي. ویروس بیا را ژوندی سوی، ویروس بیا مقاوم سوی دی. دغه د پولیو ویروس اوس د گردش او د انتقال په حال کې دی. د دې په نتیجه کې د میلادي کال د پیل نه را په دې خوا تقریبا شپږ مثبتې پیښې موږ لرو، چې دوه په هلمند ولایت کې دي، دوه په اروزګان ولایت کې او دوه هم په قندار ولایت کې. بیا هم زموږ تشویش او زموږ اندېښنه هم همدا ده که خدای مکړه دا وضعیت په همدې شکل دوام ومومي، یعنی د کمپاینونو مخنیوی وشي او کمپاینونه سیمو کې تطبیق نشي، بیا به هم د پولیو د مثبتو پیښو شاهد موږ په دې سیمه کې اوسېږو.
په کومو ولایتو کې چې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي، هغه د افغانستان نام نسیمې دي، ځکه چې د پولیو ضد واکسینونه په منظمه توګه نه دي پکې تطبیق شوي. همدا وجه ده چې د پولیو پیښې لیدل کېږي. افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی وخګنی. راسخ وایي چې په غوسیمو کې چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې شته، د دوی د پولیو ضد پروګرام له دوو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان په یو محدوده جغرافیه کې چې هغه جنوبي حوزه ده، دلته دغه د پولیو ویروس هل تر اوسه هم سرایت لري او شتون لري او ماشومان پرې اخته کیږي او ماشومان پرې د دې ناروغۍ له امله معیوب کیږي او د تل لپاره د فلج ناروغۍ سره اخته کیږي. د افغانستان د نورو سیمو نه الحمدلله دغه ویروس ټغر راټول شوی دی او محدود شوی دی همدغه جنوبي حوزې ته. په جنوبي حوزه کې مشخص سن منګه دوستون زیلرو چې دغه دوستون زی د دې لامل سوی دی چې تر دوسه هم په دې حوزه کې د پولیو ویروس ماشومان تلپاتې فلج او معلولیت سره مخ ک. هغه دوستون زی یو امنیتی ننګونې دي او بل هم د خلکو د پوهاوی کچله تر اوسه هم ټیټه ده.
د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل دوه څاڅکي واکسین کېدلی شي او کورنۍ باید له 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان واکسین کړي. په دې کار سره نه یوازې دا چې خپل بچي د پولیو له خطرناکې ناروغۍ څخه ژغوري، بلکې ټولنه هم د پولیو له میکروب څخه پاکولی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه یې ماشومانو ته تطبیقول حتمی ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي:
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دې څه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه یو اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګزړن ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوښ شي.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل اوسیدونکو مقدس وخت تقاضا کوو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي. هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نشي. دا وایي په مغه مرز به ټول ژوند اخته وي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کېږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه وي او که هغه لرې هم اوسېږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کړي په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکارې فرشتې مرسل د عامې روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځ ته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ول پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنی چې په ټول عمر کې به هغه فلج معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته وایئ چې دا ولې؟
یو خو د خلکو انګیرنې دي د دې ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځان ته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجاني رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاوو ته دوی ډېر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمک سره او د خوړو سره مخ دي، دوی وایي چې دا واکسین مونږ ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناکه ناروغي څخه څه ډول موږ کولای شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې ترڅنګ حفظ او صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته مواد لارې نه، چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري و په ناپاکه او نمینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ صحه، حفظ صحي فردي او حفظ صحي محیطي، دا دواړه ډېر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي او مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو په ډېر زیات مساعد دي.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ چې د پولیو د واکسین په حق لغږېده، په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره دا خپرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلې چې د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او نورو لارې کورنۍ ته مشکلات جوړوي؟
او داسې مثلا سوي دي کله چې پوسټ مې وک نو زه دلته له غنو ستونزو سره مخامخ شوم.
ولې ځینې کسان د ټولنیزو شبکو څخه منفي استفاده کوي؟
هغه د ناپوهۍ علت ده او هغه نه پوهیږي چې څنګه باید استفاده وکړي
او د ټولنیزو شبکو څخه باید څنګه ګټه پورته شي.
تر باید مثبتې ګټې پورته شي. اگر څوک چې اوس د سوشل میډیا نه کار اخلي، خصوصا ځوانه طبقه، هغوی باید د مثبتو شیانو په پلټ کې اوسي، نه د خپل وخت ضایع کړي. پکې
درنو دوستانو، په دې خپرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کوي او د ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه منفي استفاده کورنۍ ته کوم مشکلات جوړوي او د دې مسلې د حل لارې څه دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو راپور سره مرکه هم لرو. زه همین هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدر من اوریدونکو، د نوې ټکنالوژي پر اتک سره په ټولنه کې ډېرې اسانتیاوې محسوسېږي. د هر کار د ژر ترسره کولو امکان په لږ وخت کې، د ټولنیزو روابطو پراختیا، خپل مثبت اند خلکو ته رسول او داسې نورې ښېګڼې. په پرمختللو ټولنو کې کله چې هر نوی څیز بازار ته راځي، خلک دا هڅه کوي چې د نوموړي څیز څخه داسې ګټه پورته کړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان، بیا خلک د دې پر ځای چې د نوې ټکنالوژۍ په تېره بیا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام څخه مثبت ګټه پورته کړي، کورنیو ته مشکلات جوړوي، آن تر دې چې د کورنیو ترمنځ یې شخړې او نورو جنجالونو ته زمینه مساعده کړې ده. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکې ناهید هغه پیغله ده چې د نوموړې ستونزو سره مخامخ شوې او خپله کیسه داسې راته کوي.
ما څونه وخت مخکې آی ډي مې چې جوړه کړې وه، ما خپل عکس پورته کړی و، په هغه کې نو ځینو کسانو ښه کومنټونه کړي وو، ځینو کسانو مثبت ځوابونه راکړي، ځینو کسانو ویلي چې قربان دشم، جان دشم، ځینو کسانو خپل شمېرې پرېښي. نو چې کله هغه زما آی ډي ته لاړه، هغه کومنټونه چې ولیدل، هغه کوم جان قربان خلکو چې ولي، هغه منفي نظریات چې وړاندې کړو، نو دې ته اړ شو چې کورنۍ هم را باندې غوسه شي او فیسبوک خو را باندې هم بند کړي. اول چې نور هیڅکله هم حق نه لري چې فیسبوک خو پرېږده چې لوی موبایل هم تلاس کې ونیسي. خپلو خپلوانو عکسونه یې اخیستي وو، شیر کړي ول. همدغه زما خپل عکس چې وو دی شیر کړی وو چې وګوره دا عکس ته وګوره، هغه باندې بد بد کومنټونه یې ورکړو، داسې کومنټونه یې ورکړو چې اصلا د دې اجابت نه کوي.
په ټوله نړۍ کې له ټولنیزو شبکو څخه خلک د بېلابېلو ګټو په منظور په ځانګړي وخت کې کار اخلي. خو داسې کسان هم شته چې د ژوند ټوله برخه یې ټولنیزو شبکو ته ځانګړي کړې وي. چې په ټولنیزو شبکو ډېره بوختیا، د کورنۍ او اولادونو وخت هم فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو ته ورکول کېږي، چې د کورنۍ او اولادونو د نه پاملرنې سربېره د وخت د ضایع او نورو خلکو ته د مزاحمت او مشکلاتو سبب هم کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبیر هم کوم ستونزې چې په کورنیو کې له ټولنیزو شبکو څخه راولاړ شوي په اړه وایي.
نو داسې کیسې ډېرې دي. زموږ همسایګان او ګاونډیان ول، یو سیاسي پوسټ بل درېم نفر کړی و او دوی پکې کومنټونه اور کړي وو، او بیا وروره ګله په دې کومنټو کې او بل سره خوړلی وو، جنګونه یې کړي وو، ان خبره تر جنګو رسېدلې وه، تر ادرسو رسېدلې وه. وروره ګله بیا ورغلی وو، زموږ جرګې ته ورغلو، چې جرګې ته ورغلو چې دوی نه پوښتنه وکړه چې خبر چی وه، کیسه چی وه. بیا خبر د فیسبوک وه، خبر د کومنټو. نو بیا مونږ ویلې چې دا خو لا ډېره غټه بدبختي ده زموږ هیواد کې چې ټیکنالوژي په تیاره کې راغلی او فرهنګ یې په کراچۍ کې.
نوموړی زیاتوي چې اوس دا کار په یو تجارت هم بدل شوی، چې د یو کورني محفل ویډیو یا عکسونه چې د چا لاس ته ولویږي، نو بیا د هغې ویډیو یا عکس په وسیله کورنۍ ننګوي او پیسې ترې غوښتل کېږي، چې دا کار هم کورنیو او ټولنې ته یو لوی درد سر دی. زبیر وایي
که ځینې عکسونه دي د دوی د محفلو کې چې ځي، د دوی دا د خوښیو د محفلونو تصویرونه او عکاسیګانې راوځي، دا خورا غټه بې غیرتی ده چې دوی کوي، څوک یې راباسي. او دا ډېره زیاته شوې، او بیا دا ورته لیږي اختارونه ورکوي چې داسې وکړه، پیسې راولېږه، دا دې تیته ومه، یا که دوستي دو جانبه په منځ کې دلته ډېره غټه بې غیرتی کوي، عکسونه غواړي، بیا وایي چې بیا اختارونه ورکوي، یا کوم یا به داسې وکړو مسې. نو داسې خبرې ډېرې زیاتې دي، دا بدبختیان شته ده زموږ وطن کې. نو دا به هله اصلاح شي چې دوی د ټکنالوژۍ دا فرهنګ په خپل ځان باندې پلي کړي، او په دې کې ډېر جنجالونه دي خلکو ته، د دې نه چې عامه پوهاوی او سهولتونه جوړ شي، ډېر ګڼه مشکلات جوړ شوي فامیلو ته د خاوند او د خزه ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي، غلط فهمیانې او مشکوکه فضا ایجاد شوې ده.
بلخوا ټولنیزې شبکې په ځانګړي توګه فیسبوک د ځوانانو لپاره دا امکان پیدا کوي چې د ځان متعلق خصوصي معلومات او اطلاعات نورو ته په ډاګه کړي او د نورو خلکو له معلوماتو څخه ځان بخبره کړي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی سمیم عمری د ټولنیزو شبکو د ګټو په اړه وایي:
د دې خپل مثلا چې فیسبوک نه چې سوشل میډیا یو برخه ده، د دې نه لازمي استفاده کوم. مثلا ډېر مفید او ګټور معلومات پکې دي، مثلا سایټونه پکې دي د کاریابۍ jobs.af دی. خپل ډېر شوق د دې لرم چې انګلیسي زما ډېره پیاوړې شي، نو د دې نه زه انګلیسي پاڼې چې دي مثلا سی این این دی، بی بی سي ده، د انګلیسي مسایل پکې ډېر تعقیب. مثلا ما سره تیار ګوګل ټرانسلیټ شته، کوم انګلیسي لغت چې دی هغه زه بیرته ترجمه کوم. د دې نه ډېر لازمي استفاده زه وچتولی شم. د خپل آنلاین مطالعه کې آنلاین کورسونه دي په نورې ودونه کې څوک چې علاقه مندي لري، آنلاین ماسټریانی دي. دغه ټول هغه مسائل دي اوس مثلا په افغانستان کې په ځینو پانتونونو کې آنلاین ماسټریانی کې
د هر څه د ګټه اخیستلو په منظور باید د مربوطه څیز اصول او فرهنګ ته پام وشي، تر څو د هر څیز څخه سالمه ګټه پورته او د نورو د مشکلات سبب نشي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اړیکو او رسنیو د څار سلاکار صالحه ساقزی خالقی وایي:
زه غواړم خپلو خلکو ته، خپلو وطنوالو ته دا خبره کوم چې په سایټونو کورنیو ته، پیغلو ته، میرمنو ته مزاحمتونه کوي. تر ډیره د کورنیو د پاشیدلو سبب کیږي، د کورنۍ ژوند تریخیږي. سایټونو له لارې داسې لیکنې کوي چې یو څوک مثلا اړ وزي چې بیخي هیڅ سایت ته داخل نشي، ځکه چې دوی ویرې لدی یا د ورور نه یا د پلار نه. په ځانګړې توګه پیغلې او میرمنې زموږ په هیواد کې ډېرې له دې حالاته اغېزمنې دي. نو زما دوه خبرې دي، یو دا چې همدا خلکو ته چې په سایټ کې ناوړه استفاده ونی کله سایت څخه، او همدارس خوندو او پیغلو تم دا وایم دغه غلط سره مخامخ کیږي، په ډیره حوصله ځواب ورکړي او خپل جرأت لاس مو ورکوي.
دا خبرونه په دې برخه کې به د موضوع په تړاو د مخالفو نظر نه واورو.
فضل ربی خپل ننګرهار اوسیدونکي: سوشل میډیا نه باید ښه استفاده وشي، غلط هم ټکیږي او ښه استفاده هم کیږي. او ښه استفاده چې وشي را روان محیط دپاره ښه فایده کوي.
نوم مثال خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په کابل کې اوسیږم. د هر شی ګټه لري، توان لري. د ما په نظر چې د هر شی نوې ښه ګټه پورته شي، نو دا به یوه ښه فایده ولري. نو ښه خبره به دا وي چې سوشل میډیا نه مثبته ښه فایده واخیستل شي، ګټه پورته شي.
فیصل فیضان د پرون اوسیدونکی: چې یو څوک یو انځور واچوي په فیسبوک، بیا جان او قربان او فلان او بستان، داسې مسایل دا بالکل مستقیما د انسان په شخصیت پورې اړه لري چې انسان شخصیت څنګه دی او څنګه په فیسبوک یو چاته داسې کومنټونه ورکوي کړي د انساني روابطو سره هم د پټاکر کړي.
ګرانو دوستانو، دا چې څنګه د ټولنیزو شبکو څخه ګټه پورته شي او د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کول کوم مشکلات ټولنې او کورنۍ ته جوړوي، دا د تورته نوري پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې څانګې له استاد حکمت الله صدیقي څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر را بولم.
ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کوي، یا خپل شخصي عقدې په کلیکي، یا یو څوک توهینوي، یا داسې نور موضوعات. ولې ځینې خلک داسې کارونه کوي؟ علت به څه کې بولی؟
هغوی د ناپوهۍ علت ده، او هغوی نه پوهېږي چې څنګه باید استفاده وکړي. یوازې هغوی ته زمینه مساعده شوې ده چې سوشل میډیا ولري، خو مګر هغوی نه پوهېږي چې باید څنګه استفاده وکړي. فیسبوک ده، ټویټر ده، یوټیوب ده، هر څه اریو چې ده باید اول وپوهېږي چې باید څنګه د سوشل میډیا نه استفاده شي.
ښه استاد، اوس کومې تګلارې په نظر کې ونیول شي تر څو د ټولنې زو شبکو څخه اسمه ګټه پورته شي؟
مشخصه تګلار مونږ نشو ویل چې مشخصه تګلار دغه څه باید استفاده وکړي. هر سړی چې خپل سوشل میډیا لري او غن استفاده کوي، هغه خپل باید وپوهیږي چې شخصیت یې څه ده او راهکار یې څه ده او کړاوونه یې څه ده، څنګه باید عمل کارت ولري، خپل څوک ده، کوم برخو کې د فعالیتونه لري، عمل کارتونه لري، او هغه په اساس باید خپل کارونه مخته بیایي. یعنی یو مثبت اغیز او مثبت بدلون نور خلکو ته هم راوړي د سوشل میډیا په اساس. دا سوشل میډیا اوس په ټولنه کې شتون لري، ډېری خلک ترې استفاده کوي او خلک دغه سوشل میډیا په اساس ډیر ځایونو ته رسیدل او ډیر پرمختګ هم کړی.
که د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته نشي، یعنی څنګه چې لازمه ده هغه څه ګټه ترې وانخیستل شي، کوم مشکلات به ټولنې ته او کورنۍ ته خلق کړي؟
ډیری تعصبات، ډیری ستونزې رامنځته شوې ده او ډیری اوږدګانې چې رامنځته شوې ده اوس په دغه شرایطو کې همدغه سوشل میډیا له لحاظه رامنځته شوې ده. موږ تاسو شاهدان هم فیک یا جعلي اکاونټونه چې خلک جوړوي د لپاره چې خپل اوږدګانې وړاندې وکړي او یو سړی تخریب کړي، یو سړی ته آزار اذیت ورکړي، د لپاره فیک یا جعلي اکاونټونه هم جوړیږي. او دغه دا یوازې نه یوازې یو خلک لپاره، یو سړی لپاره اغیز لري، بلکې ټول ټولنه لپاره اغیز کوي او ټول بد اغیز کوي.
هر موضوع منفی او مثبت اړخونه لري. څنګه که د ټولنیزو شبکو په مثبت او منفی اړخونو راته وغږیږي؟
مثبت اغیز همدغه داسې مخکې موږ هم اشاره ور باندې وکړه چې مثبت اغیز یې ده چې سړی کولی شي خپل کارونه، خپل عملکار، خپل آندونه، خپل نظریات او خپل سچ لاسته راوړنه لري دغه سوشل میډیا له لحاظه خلکو ته وړاندې. سربېره له هغه نه منفي اغیز یې ده چې نور خلک ځوروو، نور خلک اذیت کوو، نور خلک نه پرېږدو چې دغه نه استفاده وکړو. ډېری خلک ګورو چې خلکو د اذیت لپاره دغه فیسبوک باندې
په پای کې به په حل لارې وغږیږو. چې کومې حل لارې تاسو پیشنهاد کوئ تر څو د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته شي؟
حل لاره کېدای شي چې د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت باید سیمینارونه، کانفرنسونه هم باید دایر کړي خلکو ته، چې باید خلکو ته وپیژني چې دا سوشل میډیا چې دا ټول نړۍ پکې شته، باید ښه مثبت اړخونه هم لري او منفي اړخونه هم لري. باید موږ تاسو مثبت اړخونه استفاده وکړو، باید آګاهي دې ورکړل شي خلکو ته، وپوهوي، عامه پوهاوی باید ایجاد شي. او غیر له هغه کورنۍ او کې چې کله خلک استفاده کوي، پلار، مور او مشر، ورونه، خورونه باید نور ته وپوهوي چې یو سړی کله چې سوشل میډیا استفاده کوي باید هغه ټکي په پام کې ولري چې نور ته ونه زوري او نور ته اذیت ونه کړي او نور په مقابل کې کومه ستونزه رامنځته نه کړي. دا باید خپل کورنۍ پورې هم اړه لري، خپل شخص پورې هم اړه لري چې باید وپوهیږي چې په کوم ځای کې څنګه باید استفاده شي سوشل میډیا. او
ډېره مننه کوستاد،
تشکر تاسو نه.
قدر منوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا هیڅ چاره.